ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کده مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ کې او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کې او لایک کې په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کې تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوس وخت شوه د تان دی هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خزو ته حق په جندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسيټي نه ډیر سه یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چوران دی
تاندي هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګولیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم ځله پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکن ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شوبو کې لکه طب لوبي او سیاست کې خپل ځانګړی پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دوی له د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل په خبر کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د خزو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومند دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته سمره ګوره چې دا غوی دغه کردار سمره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نه وي تړلي. که مونږ وګورو نو زیاتره مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع، نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بے شمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي، ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي، هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی، هغې فریاد واوري، هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې د هغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډیر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رائے ده چې په فیصله سازی کې د څومره د میل کردار دی، دغه شان د زنانه هم ډیر 100% کردار جوړیږي.
سمیه زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه چې زنانه ول بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کېږي سمرا و غوی لبرخه سمرا ورکړی کېږي.
کدا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډیر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي. مونږ سره داسې سیستم سومره وتل، داسې لکه مونږ سو ګورو ڈی آر سی وګورو، ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو، زه خپل هم د هغې ممبر شوم ریسنټلی. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي، نو بل طرف هغې داسې پلیټفارمس گورمنٹ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ڈی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده، کم چې به فیصله سازی کې کینی، هغه جرګه به کوي، د فیمیل مسلې به اوري، هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانو څه صورت حال دی، او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي، د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي، دې کې زمونږ زنانه چې دي گرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي، پوه وي، نو هغې بچی کور کې بچی، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټیډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي، پوه وي، باشعوره وي، نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو دپاره یو طریقه به وي. نو شعور، علم، ایجوکیشن، دا ټول ریلیټیډ زنانه سره که هغه پوه وي، نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کښېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې، ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو، که هر یوه زنانې هغې خپل ورور، پلار، هزبنډ هغه سپورټ کړي، نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پیلې سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي، نو خامخا جنکی به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه، هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی کنه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوي او د روټۍ او د ډیری کار روټین نه علاوه مونږ سره سر داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ڈیپینڈ دے چاہے خپل زنانو، خپل لوریانو، خپل خویندو میندو باندې ٹرسٹ کی، او اگے سره خپل چکم دی ډیری ریلیٹڈ دے علاقے مسائل وی، داس ایشوز وی، زنانو مسائل وی، دوڑ دے خپل مینس کی ڈسکس کی، نو خام خدی بر ډیر یو خه حل روزی ٹرسٹ اینڈ بیاغه چ الاو کی ایجوکیشن تا دین علاوہ زمون سره چی دی گورنمنٹ پدی کی ډیر اهم رول دغه پکار وی، لگا سنگ قبایلی اصلاح چی دی ډیر محروم دی په ایجوکیشن کی، چاله د کی داس چکم ایجوکیشن اداری وی سکول نه دی غدې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټی اف سکولز کوم ګور ز خپل دا کې خبر وکم سمه علاقې کې پینځه پرایمری ګرل سکولز دي، لیکن هغه کې چې ټیچرز نشته، بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیات خراب دے، نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دو نمون زنانہ و بیچر تلیگو اگر خمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتے خونو شلے گل، نو خام خواہ دے کہ زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه اخر کې زموږ کوم د مشال ریډیو اوریدونکو ته غوښتنه دغه وای چې د تیرو وختونو پرتله څنګه غنی تاسو چې زنانه ویلا تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا حکومت 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اضلاع و ساغہ سے پاتے نشو سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا گئے کہ چینجز راغری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں نے ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندھی اور اسٹیگما لگے دری بچے نا دے آر نیرو مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس چی بھی لیکن دین علاوہ مونگو گروز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تا اگر سے فیسلٹی سودا نشتہ دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خواہ دی کی دیر ڈفرنس شتہ دے اس دا قبائلی زنانہ کو گوری او دا خار زنانہ او گوری نو قبائلی زنانہ تا اغس فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گورو دا یو ڈیولپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیسلزازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی بی میل ممبر سی اگا دا دوی سپورٹر جور شی اگی دوی سر پا دے کی مرستو دی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانہ ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیلہ دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنہ وی چی کل زمونگ سڑی چی بی میل ممبر سی اگا دا دوی سپورٹر جور شی اگی دوی سر پا دے کی مرستو
ڈیر زیات مننہ سمیہ افریدی
ڈیر شکریہ مننہ
تاندی ہلی
پدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا رواج نو
الا تروسا چی کلم دا چڑی پلاس کی دنو نیرا نیچرل دا چی آگئی کے آگا آخذی دینا ہیری
آگا وقت ہم خوزو اگر کے بدلون دادی چی خوزو تے حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دلتا رواج نو
تاندی ہیلی
chilulu cha chile vanto phi che khudi da khuda uzino khumar shi che phola tamin masti ub wakhli شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی کینی سزر غنکڑی منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی دا چنن پک زماست او مغرور کر ازم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن تیش جنتن خوش مار تقارشی زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے د امید رنگین نبشارشی زڑستا بے پرواہ یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بنتو شانے بنتو بیم دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یا ووازیم چے بگے گم دست پٹو تار خانو تا یو شغلائیم چے کزے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم یو سروریم چے شلنگے گم یو خماریم چے مستے گم کی دیور شم یو لمبایم چی رپی گم دز نوریم چی پڑکی گم کسروریم چی سوزی گم حقیقت میں نیشت بادیم مستول کا بم مستی گم پخندہ کی میں جڑا دا پخفستر گو خندی گم پخندہ کی میں جڑا دا پخفستر گو خندی گم ونیا ولی چڑی چی چڑی گم او چی پرق دا آتن بچم سپا بینا کی گڑی گم گز تشت خیال دو کائم کیو خیشتیم چی خوری گم کیو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کد تالو شرنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب لی گم کد تالو شرنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب لی گم دیو مس چاندے بند کو بیم دیو مس چاندے بند کو بیم دا ہوا با آس ورے گم کیو رنگ دیار دستر گو کیو رنگ دیار دستر
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازه کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازه کې د زنانو او څومره کردار د څومره اغوی له برخه ورکړی کیږي.
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړې کیږي، تپوس ترې کیږي، مشورې ترې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده زموږ معاشره جوړه شوې ده، سیده ډیولپ شوې ده، سیده چې هغه کې اخیری فیصله زموږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زموږ اوریدونکو ته دوه وایي چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه
دا سٹارٹ نہ چکم زمونگا روایات را روان دی او کم دا کور کے داغ نہ ساتلی کی چې دا برابر دی، دا دی حقوق برابر دی. نو عمدہ وجوہات کې دی چې دا شروع نہ پکورو نو کې مونږ دا وا یو دا مزوی دی دے تب تعلیم هم خبر کو، دا تب استوک نم خبر کو، دا دا جامع پڑھنا ہر سب صحیح وی، دا دا آواز بم دا خبر بم اوردلی کیگی زکہ چې دا سړی دی او دا جنے دا نو جنے شاته پاتشینو آغا جینا که چی لوی شی دا غی آمائنڈ که خواغا خبر آغا دی تا بزا احساسی کم تری ہوئی مچه دا کور دا طرف تا دم را لاندی تصور کی گی نو آغا جینا کو پا مزغو که دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یرندون کې یرندون کې لوی شي نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس هم دغه وجوهات دي وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی او کم ځای کې هغه خپل فیصله ښکارم کی نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی. چې
سمه ده، د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم
مضبوط فیصله کولی شو صحیح فیصله کولی شو
زما په خیال چې دی کې ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او ورونه خويند لا او لوريان لا دومره اختیارات ورکي دومره یې وګڼي چې څنګه مزوي دی داسې مې د غلورم ده نو د لپک ته طرف خو فرق نشته دی کنه دوه خپې دوه لاسونه دوه سترګې دوه غوږونه دا د الکم دی دا د چینیم دی نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمې زموږ روريان یو موږ یو زره بیماران شو ډاکټر لاړ شو داغه تپوس کو په داغه وکا پرشن راتول کې نو درې سلورو ډاکټرانو لاړ شو داغه بارا کې تپوس کو نو د نکانامه بارا کې موږ تپوس ولې نه کو نکا دا ما داس یو شی د چپدې باندې د جینې ټوله زندگی دا په صداغه کور سودانه د چبه ختم شوم غو بیا ورو نو د نکانامه داس داغه کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساين وکا هغه جینې جزن په بس ساين وکي چې پای کې څه صداغه حقوق دی پاره باندې د سکراس راخلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جنکو ته نه ملاویږي باز زینو کې خودم ظلم دی زبانی نکاح کیږي نو دا ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده جنکو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پریدي ایجوکیشن ته
دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبر او کمنو ډیر خلک داسې شته چې دا زامن سره سم سم په لوريانو مو اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکي او بیا دا غي د جون نورې فیصلې کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګ حقوق نه ملاويږي کم چې یو زوی ته ملاويږي الله پاک د الک او د جنې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی
دغه بدلون به څنګه راځي زموږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې موږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې یې وکړو چې تاسو زموږ د دې کور برخه یې زموږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل کړئ ستاسو د فیصلو نه بغیر زموږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حصه دغه رنګ ملاوي کې چې موږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق بدلون دادی چکھنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
اوریدونکو خبرونه با دوام لري خو اوس ورزوی وې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
لاوڑو کی دلالو یا نداوی
واری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازه کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورزما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومنلا او دغه پښتنه تکوم چې دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د خزو په فیصله سازه کې اغم ربر خبر کولې کیږي سمره چې په کار ده
زما په خیال خو بالکل هغه مر نور کولې کیږي څومره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلې کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکن وي او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړي شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروري وګڼلی شي
بنیادی خبره دو زینونه د دې جوړښت کې دي شی یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دی اغوی دی په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټی دی پاره کې هم هغه د تحصیل یونټ دی هغه د ضلع او د صوبې او د مرکز یونټ دی او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دی دا زیاتول هم پکار دی او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دی چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دا چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چکم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې هغه مخه تراشي نو هغه خپل ځمواري هم پیژن او خپل حق به هم پیژن
سمه ده د کورونو په کشمانه چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د جون فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې سمره ده
په دې حواله باندې مونږ خبر کوو اورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی هدا پورې زما په خیال چې به حیثیت د مور یا به حیثیت د یو مشر خور به حیثیت د خزه هم کافی هدا پورې هغه ته وګهم نیولې شي دا وی په فیصله سازي کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتره ډیر چلته د زنانه د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نو ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغه زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق غوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نه عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړي او دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره به له هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دا ده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایاتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به ابه په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سومن صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
څخه خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروګرام امون پکې تاسو له د خزو فیصله سازي کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرت رسی ز اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان.
سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا او سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کشه بچوی ما تب پتا لولا اول یارا ما تب پتا لولا اول یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا Thank you.
چودو تا جوړ دې را پسر شش بهلا هل یارا را پسر شش بهلا هل یارا مزان سیزل دې پخپل یارا مزان سیزل دې پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبری اخلا کلا 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 یارا خبری اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چبگی لگم لبلا لبلا یارا چبگی لگم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسؤلیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدیز نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیوه، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غزو حکومت راپورته کړې وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نشوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه وویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد یو سل شل کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نو سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران سوی و. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبده جوړ سوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
شپ ما واشه ولا سنا تور کې